درنو دوستانو ستړي مشي وخت په مازیګر په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونه وررسیدلي او نن د دې شکایتونو کټګوري کول او څیړنه پیل شوې ده. د مودادې خبرونې د سر موضوع ده. په فرا کې د سولې د ولسي حرکت څو تنه تختول شوي غړي هم خوشي شوي په هغې به هم رپورټ ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته سلطان محمد سرورې دراوړئ.
ریپورټونه وایي په بلخ او بادغیس ولایتونو کې دولتي عسکرو او طالب جنگیالو ته مرګ ژوبلا وښته. طالبانو د سولې د ولسي حرکت کسان خوشی کړل. جمهور رئیس اشرف غنی په بدخشان کې یو شمیر ټولګټې پروژې پرانیستې. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او ایران، روسیه او چین سبا د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تطبیقات کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په کشنده ولسوالۍ کې تر غرمې مخکې هوایی برید کې د طالبانو د دوو مهمو غړو په شمول 13 طالب جنگیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه د طالبانو دا دوه غړي د قاري احمد مشهور په ایوبي او ملا معاذ په نوم معرفي کوي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. له دغه برید څو ساعته مخکې په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه شپږ عسکر ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه ونخیست، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا شوی دی. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې بلې اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنگیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم اخیستل شوي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو لخوا د دغه رپورټ تایید ګران دی. طالبانو د سولې د ولسي حرکت وویشت غړي چې وړمه ورځې د فرا بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تر تحقیقاتو وروسته خوشې شوي دي.
یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې ځینې سوالونه او هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بیرته اجازه ورکړې ده.
نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي او طالبانو هم نه دي ویلي چې دغه کسان ولې نیولي وو. دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسي حرکت غړي نیسي. د سولې ولسي حرکت شپږ ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی هم ملګری دی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې یې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. د پروان ولایت ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دغو ښکاریانو په لټه کې دي. پروان کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو له خبرو ډډه کړې. د ترکیه جمهور رئیس نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکي جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل ګوند غونډې ته وویل
شو انده ده سوري ولر
اوس دوی لومنګ غواړي او پخوای هم غوښتي وو چې آیا تاسو لیبیا ته عسکر را لیږئ. د مونږ سیاسي ګوندونه هم په دې اکله خبرې کوي چې د مونږ ځواب څه دی. مونږ هغه ځای ته ځو چې ور بدل شوي اوسو او مونږ چیرته چې بدل شوي نه یو نه ځو. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونی لیدنې په مهال په ترابلوس کې د اوربان د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. د ترابلوس حکومت د لیبیا د یو پخواني جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. ترکیه او قطر د لیبیا د ملي وحدت د حکومت او مصر، عربي امارات او روسیه د جنرال هفتر ملاتړ کوي. ایران، روسیا او چین سبا د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمی توافق ووته، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات درې ورځې ادامه کوي او د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی وایي چې له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو یو مشر الکسی ناوالنی بیان ویل شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یو مؤسسه لري او ویان دی نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زور دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. خپل ناوالنی دفتر ته د پولیسو د ننوتلو صحنه په ژوندۍ بڼه پر ټویټر خبره کړه. د خبرونو پای
خبرنو ملازاده راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 ست شو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونو پروسه نن په ټولو ولایتونو کې پیل شو. دا د کمیسون رئیسه زهرا بیان شینواری
از مجموعه شکایت ثبت شده در حدود 14,200
دا اغلی شینواری سرګندونه به په یو ریپورت کې در سره شریک کو. دا بم ووري چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبش غړي چې په فرا ولایت کې له موټر وخته کړی وو نن بیرته خوشی کړی دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ بلاغ کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې اړین اقدامات ندي کړي قانوني چلند پیل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په کابل کې د 5 سیاسي ګوندونو له هغه غونډې مو هم خبرو چې ویلي دي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون باید په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن 14,500 ثبت شو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسون رئیس زهرا بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې وویل د دې ثبت شو شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. خاطر پردې سي په اړه له نورو جزئیاتو سره
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل د غشمیر شکایتونه تر ډېره عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط ټیم
دوی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، د ولساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوې شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوې نه وي د ارزونې له برخې حذف کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوې وي د قانون او طرزالعملونو په چوکاټ کې به ورته رسیدنه وشي. له دې وروسته ثبت شوې شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسونونو کې څېړل کیږي او پیلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړې څوک دیمه کولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون بیا 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بې پرېتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو لغړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تامین کړي.
انتخاباتي را تامین نماید.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شنواری ډاډ ورکوي چې د قانون پرانا کې به ټول شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅیړي او کڅنګه د هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو واوریدل چې د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونه ورته رسیدلي او نن یې د ارزونې او کټګوري کولو پروسه پیل شوې. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر خبرداري ورکړی چې د ملي والی په وړاندې توطیه روانه ده، خو نور به له درغلیو څخه جوړ حکومت رامنځته نه شي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د 5 سیاسي ګوندونو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د خلکو له یوې رایې نه به هم دفاع وکړي. په ورته وخت کې کریم خلیلي او ګلبدین حکمتیار د شکایتونو د اورېدو له کمیسیون نه وغوښتل چې د خلکو د رایو درناوی وکړي او شکایتونه په بې طرفه توګه وارسي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د دیموکراسي دفن او یا هم د خلکو رای ته درناوی، هغه دوه موضوعات دي چې د افغانستان 15 سیاسي ګوندونه د ثبات او همپالنې لټاکنیزې ډلې سره یو ځای د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کوي چې لدینه یو ومني. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله په دې اړه په جوړې شوې ناسته کې وویل نور به د درغلیو پر بنسټ جوړ شوی حکومت ونه مني.
د درغلیو پر ضد د حرکت یوه پراخه کړۍ جوړه شوې. دا کړۍ چې له لویو سیاسي ګوندونو جوړه ده، د درغلیو له لارې جوړ حکومت ته اجازه نه ورکوو. په غوڅه توګه ډاډ ورکوم چې د خلکو له رایو به ساتنه وکړم، ټولنیز عدالت به تامین شي. زموږ او ستاسې د ملي یووالي د ټینګښت او خلکو پر وړاندې توطیه روانه ده، موږ ورته متوجه یو. له یو داسې ټیم سره مخامخ یو چې دوه صفته لري، دروغ یې د کار اساس دی او بله درغلي.
دا ناسته د پنجشنبې په ورځ د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، د افغانستان د خلکو اسلامي حرکت، وحدت اسلامي او د جنبش ملي ګوندونو لخوا جوړه شوې وه. دا ګوندونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر لاره چې د دوی په خبره په درغلیو یوه انتخاباتي ډله بریالی اعلان کړه لاړ نه شي. د حرکت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو ارزونې ته پتمه دي او اجازه به ورنکړي چې دا کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په لار لاړ شي.
دلته ټول ګوندونه هم قګیدي د درغلیو پر وړاندې ودرېږو، مبارزه کوو، اجازه نه ورکوو چې درغلی را باندې حکومت وکړي. په هیواد کې باید ناهیلۍ ته لار ور نه کړو. تاسو باید د مایوسۍ احساس ونه کړئ. هغوی باید د شرم احساس وکړي چې 1,000,000 رایې باطلې شوې دي.
سربیره پر دې په دې ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل هغه حکومت مانی چې د خلکو رایه ته د درناوی په اساس جوړ شوی وي، نه د درغلیو له لارې. خو بلخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د سیاسي ګوندونو ائتلاف په یوې بله ناسته کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې نه د ملاتړ په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی وکړ او له یاد کمیسیون نه یې وغوښتل چې عدالت تامین کړي. د دغه ائتلاف رئیس شاه محمود پوپل وویل
په څلور دېرشو ولایتو کښې 80% رایه زموږ زیاتې وې زموږ د څېړنو په اساس باندې، اما بدبختانه په دې هکله باندې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو توجه نه ده کړې. د کمیسیون نه غواړم چې نهایي پایله کې عدالت باید تامین کړي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ټول کارونه به له قانون او کړنلارو سره سم پر مخ بوزي او د هیڅ لوري تر اغیز لاندې به را نه شي. دې کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د شکایتونو تصنیف بندي او ارزونه په ولایتونو کې پیل کړه.
د جدي شپږمه
د ګوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدې پشپژمه واوري وګورئ او ویل ولي FM 100.5 او ازادي راډیو ټکی کام.
دا سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی هغه وویشتنه نن خوشی کړی چې څو ورځې وړاندې په فراه ولایت کې له موټرو سره بیولي وو. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی خیبر، عصمت ساروان ته د مرکې په پیل کې وویل
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فرا بالا بلوک کې د طالبان لوري بېولسي وو. نن شاوخوا درې بجې را خوشې سوله، اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به د فرا په کلو کې په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان دی.
د فراد والی مرسیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینجری طالبانو ته استولې دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینجرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پریږدي؟
د سپینجرو منځګړتوب خو په وانس کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم له دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې بیا هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه یې بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بیرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله ته په ځینو سیمو اسلامي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې بلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسی حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
دوستانو، اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر چې ویلي طالبانو د دوی وویشتنه چې څو ورځې وړاندې په فرا کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړي. تاسو مقابله ازادي راډیو نه اوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح ورستوي څرګندونه ته چې د دې کمیسیون یو کمشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړي وای ک اسناد لري اړوند ادارو ته دی وسپاري. خغلی صالح تیر ورس په یو خبري غونډه کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو دوه کمشنران د رقیب ټیم په پلوي کار کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان د ادارات کړه وای چې کمشنران یې به پرې دي. خاطر پردیس لنورو جزئیاتو سره.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړی مرستيال د ورستۍ او څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسیون ټول کمشنران به طرف دي او د هیڅ نومان په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسیون وایي زبی الله ساده د پنځشنبه په ورځ لازادي لري سره په خبرو کې ویل کمر الله صالح د خپل کړي دا پاړه اسناد لري د شکایتو کمیسیون او لوی څرنوالي سره د شریک کړي او یاد د رسنیو لاري ټول لسته وخی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د هیڅ په ګټه کار نه کوي، بلکې دغه پروسې د کمیسیون د پوره کار کوي. زموږ وختونه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري. د د اړوندو ادارو سره د شریک کړي.
تیر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمشنر نوم وانه خص خو هغه په انتخاباتي تخته هم تورن کړه. خدا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندونو په دې برخه کې خبرو کول څه ډډه وکړه. لدی وړاندې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبری د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په پلوي تورن کړي وو، خو کمیسیون تل پر خپل بي طرفي ټینګار کړی. خو دا لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسیون پر دوو کمشنرانو تور پوري کوي. له بل خوا بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون مرستیال دین محمد اعظمي په کابل کې د خبري ناست په ترڅ کې د امر الله صالح لوري شوې داوت داسې ځواب وایي.
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې څه ویل. طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي، خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې.
ټاکنیز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو د طرف په اړه څرګندونه کوي چې له دې وړاندې هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو پخوانیو کمشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوي وو چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د جدي شپږمه
د ګوزي روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري او ګوري او ویلولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وایي د راتلونکو اونۍ د یک شنبه په ورځ بل هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د خبرې د دې ادارې مسولینو د پنځ شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ له استادو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د راتلونکو اونۍ د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنیو دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نورو پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه وي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړ شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو او مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه، بیا یې فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې دا موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي، مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سوند د بی کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
څومره وړاندې مو د کابل د حوزو مسؤلینو ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راغوښتل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبه ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلف کوي
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تیره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غاړې د یو بل پوستو ته نږدې بیرغونه دروي. دا ولې په دې اړه د الیاس تایی یو تفصیلي ریپورت اورو.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اوتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په 35 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهد وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نیسي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې د نرسراج پر طرف باندې موږ ډېر ځو راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنې دونه بیر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لارې نه سو دی هم نه باید چې جنګ ونیسي، موږ ګیر رانه سو په جنګ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامې.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه سوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پر دین وایي پروانی لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیفه ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختلفول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجګران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ د راکښته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نارسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول پر رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والی چې اکثر وخت دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم تان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شو. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحقیق استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکې کړي بیرغ له منځه یوسي، تر حال کې نور دوی داسې ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومترۍ کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو غږونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتی هم وي ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. تاسو کولای شئ چې په دې خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ وی پاڼه د هر وخت او هر کله چې وغواړي وګورئ. اوس هم د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره آرش همایون په استډیو کې دی. په روانه خبرونه کې به دې درسره وي.
تشکر ان صاحب. خسته